رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنایم. په روانه خپرونه کې درته د خبرونو سرټکی، بشپړ خبرونه او رپورټونه خپرو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
جمهور رئیس اشرف غنی د روژې په مناسبت د حکومت په وسلوالو مخالفینو یو ځل بیا غږ کړی دی چې روژې میاشتې ته د احترام په خاطر دې له تشدد او جنګ نه لاس واخلي. د چمن سپین بولدکلار نن د شنبه په ورځ بیرته پرانستل شوله. وو صنعتي ملکونو د امریکا نه بغیر په وروستۍ اعلامیه کې ژمنه وکړه چې د اقلیم د بدلون په کمولو اقدام کوي.
آیا د حکومت مخالفین په ځانګړې توګه طالبان به د حکومت لخوا د اوربند وړاندیز ومني؟ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک لار د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه، او د ننګرهار په ولایت کې حکومتي ځواکونه وایي چې یو ایرانی له داعش سره د تړاو په تور نیولی دی. درنو اوریدونکو، دا او نور نړیوال رپورټونه وروسته اورئ. او سرته محمد زامن مومند د دې سات پوره خبرونه وایي.
جمهور رئیس اشرف غنی د روژې په مناسبت په خپل پیغام کې وزلبه د حکومت په وسلوالو مخالفینو غږ کړی دی چې د روژې میاشتې ته د احترام په خاطر د تشدد او جنګ نه لاس واخلي. د چمن سپین بولدک لار نن بیرته پرانستل شوله. دغه لار دوه شورځې مخکې د پاکستاني او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ د جګړې نه وروسته تړل شوې وه. د پاکستان پوځ ویلي دی چې دغه لارې د روژې په خاطر او د افغان چارواکو په غوښتنه پرانستې ده. تر اوسه افغان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د کندهار د امنی قومندان جنرال رازق ویلي وو چې د کابل او اسلام آباد لوړ پوړي چارواکي به دغه ستونزه حلوي. په خوست کې د موټر بم په یو برید کې اتلس کسه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې برید د نن سهار د خوست په ښار کې کابل اډې ته نږدې وشو. د خوست د امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت امریکا غږ ته ویلي دي چې په وژل شوو او ټپیانو کې زیات شمېر ملکیان دي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د وو صنعتي ملکونو عالی غونډې اعلامیه په یوه بې سابقه اقدام سره د امریکا لپاره خاص ځای پیدا کړ چې د یوې مهمې موضوع په باره کې د خپلو انډولانو سره مخالفت پیدا شو. د امریکا نه په غیر ټولو وو صنعتي ملکونو په وروستۍ اعلامیه کې ژمنه وکړه چې د اقلیم د بدلون د کمولو اقدام کوي. امریکا د اقلیم د بدلون او د پاریس د موافقې په باره کې په خپلو پالیسیو باندې کره کتنې په درشل کې ده، او په اعلامیه کې راغلی دی په داسې موقف کې نه ده چې د دغو موضوعاتو په باره کې د نورو غړو هیوادونو سره یو ځای شي. د کاناډا، فرانسې، آلمان، ایټالیا، جاپان، د برتانیا د دولت او حکومت مشران او د اروپایي شورا او د اروپایي کمیسیون رئیسان په دغه جریان پوه شوي دي چې په خپلو ژمنو یې ټینګار وکړ چې غواړي د پاریس موافقه عملي کړي. د دغې اعلامیې په قبل امریکا ته زیات وخت په کار دی چې پریکړه وکړي د دغې موافقې نه وځي یا د 195 هیوادونو د استازو سره موافقه وکړي چې دوه کاله پخوا یې کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له خپل شخصي اکاونټ نه لسیسلینا په ټویټر کې ولیکل چې د جی وو صنعتي ملکونو غونډه نږدې وه، ختم شي، زه به د پاریس د موافقې په باره کې خپله وروستۍ پریکړه بل هفته وکړم. د آلمان صدر اعظم انګیلا مرکل وویلې د اقلیم په باره کې موافقه دومره مهمه ده چې په دې باره کې باید هیڅ معامله ونه شي. د آلمان مشر خبریالانو ته وویل د اقلیم په باره کې ټول بس ډیر مشکل و، داسې نښې نښانې نشته چې امریکا به د پاریس په موافقه کې پاتې شي یا نه. د امریکا د ملي امنیت مشاور میک ماستر د شنبه په ورځ د خبریالانو د پوښتنې په باره کې چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په زوم د ترامپ د جمهور رئیس کېدو نه د مخه کوشش کوي چې د روسیې سره پټ ارتباطي چینل پرانیزي، په ځواب کې وویل پټ چینل یو عادي کار دی. میک ماستر د وو صنعتي ملکونو د غونډو په څنګ کې په ایتالیا کې وو او په خاصه توګه جیر کوشنر په باره کې خبرې ونه کړلې. دوه منابعو امریکا غږ ته وویل امریکا درې الوتکه وړونکې کښتۍ لویدیز بحر الکاهل سیمې ته واستوله. داسې ښکاري چې دا به شمالي کوریا ته خبرداری وي چې خپل د بالستیک توغندۍ او اتومي پروګرامونه پای ته ورسوي. یو ایس ایس نیمیتس به چې د نړۍ یوه له سترو کښتیو نه دوه نورو کښتیو سره یو ځای شي چې هغه عبارت دی یو ایس ایس کارل وینسن او یو ایس ایس رونالډ ریګن دی. امریکایي پوځ په عین وخت کې درې کښتۍ په یوه سیمه کې نه ځای په ځای کوي. د برطانیا صدراعظم تیریسا می وویلې برطانیا نن د شنبې په ورځ خپل د امنیتي ګواښ سطحه جدي کړې ده، په داسې حال کې چې پولیس په منچستر کې د بمي چاودنې په باره کې خپلو تحقیقاتو ته دوام ورکوي. د برطانیا پولیس وایي د تیرې هفتې د بمي چاودنې په ارتباط یې دوه تنه نور نیولې دي. د ستر منچستر پولیسو په ټویټر کې ویلي دي چې دویش کلن او شل کلن ځوانان نن د شنبې په ورځ ونیول. پولیسو په ټویټر کې لیکلي دي چې ټول ټال اوولس تنه په توقیف کې دي چې تحقیقات ورنه کیږي. جنوبی کوریا نن د شنبې په ورځ ویل ګمان کیږي چې سمندري غلو کب نیونکي کښتۍ تښتولې وي. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل موږ د کښتۍ کپتان سره تماس نیولی وو چې بیا وروسته ورسره مخابره قطع شوله. اعلامیه وایي د بهرنیو چارو وزارت کوشش کوي چې موثق معلومات لاسته راوړي چې څه واقع شول. د دفاع وزارت یو مامور نن د شنبې په ورځ ویل د کب نیولو دغه کښتۍ د منګولیا بیرغ ورباندې رپېده یو پیغام واستوه چې ځینې داسې کښتۍ ورته نږدې کېږي چې هویت یې نه دی معلوم.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. اوس هم پام وکړئ د روانې خبرونې لومړی رپورټ ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، افغان حکومت له وسله والو طالبانو نه د اوربند غوښتنه کړې. آیا د حکومت مخالفین په ځانګړې توګه طالبان د حکومت لخوا د اوربند وړاندیز به ومني؟ ځواب یې په رپورټ کې واورو. لکه څنګه چې روژه د عبادت او له بدو نه د پرهیز میاشت ده، په همدې خاطر افغان حکومت د روژې د میاشتې په مناسبت یو ځل بیا د دولت پر وسله والو مخالفینو د سولې غږ کړی او له هغوی نه یې غوښتي دي چې د روژې میاشتې ته په درناوي د افغان حکومت د سولې غږ ته لبیک ووایي او جنګ بس.
زه د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ټولو مسلح مخالفانو غوښتنه کوم چې د دې مقدس میاشت کې عزت دې وساتي او د افغانستان د خلکو د سولې او روغې جوړې اواسته دې لبیک ووایي او یا لږ تر لږه د روژې مبارکې د احترام په خاطر دې له جنګ او قتل او قتال لاس واخ. څو په دې ډول مسلمانان دا فرصت ومومي چې په آرام ذهن او زړه د الله تعالی عبادت وکړي.
دینی عالم او د سولې په عالي شورا کې د عامه پوهاوي د کمیسیون رئیس قاضي محمد امین وقات وی د روژې میاشت د ټول اسلامي امت لپاره مبارکه میاشت ده. د دې میاشت حرمت او فضیلت دا ایجابوي چې حکومت او مخالفین د اوربند مراعت او په غریب اولس رحم وکړي.
دا میاشت خو د الله په وړاندې، د رسول الله په وړاندې او د اسلامي شریعت او د اسلامي امت په وړاندې ډېره بزرګواره میاشت ده. په دې میاشت کې د دې میاشتې حرمت دا ایجابوي چې دوی دواړه خواوې حکومت طرف وي او که مخالفین وي دستبندي وکړي او د غریبو بیچارهو مسکینو فقراو افغانانو نه چې هغوی د ماښام عادي رزق نه لري او چې کاروبار کوي بېګا داسې نه شي پیدا کولی بیا چې جنګ وي نه څوک پیدا کړي، دغه باندې ورحمېږي، دواړه خواوې دستبندي وکړي، دا به د دوی لپاره عزت وي، دا به دوی لپاره شرف وي. دا دستبندي په دوی واجب ده، دا جنگ په دې باندې حرام ده، دې باندې دا واجب سر ته ورسي او دې حرام نه لاس واخلي.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا د حکومت مخالفین په خاصه توګه طالبان به د حکومت دې غږ ته لبیک ووي او له جګړې به لاس واخلي؟ لیکوال او شنونکی نظر محمد مطمئن وی تیرو ته په کتو فکر نه کوي که طالبان د روژې په میاشت کې اوربند رعایت کړي.
خدا د کیو ورزم جګړه ودرېږي افغان ځوانان لمرګ نژغورل کیږي د حکومت دغه ډول ژغ یوازې دغه ژغ ده چې شعار ده او عمل نه ده حکومت که وخت لای عملا به خپل طرف نه د اوربند اعلان کړی وي هغه چې دی په تیرو کلونو کې نه دی کړی بل دا کچیرته حکومت او طالبان دواړه هم غاړه کېږدي چې اوربند اوسې دلته د امریکا او ناټو پوځان دي د هغوی ضمانت نه شي کېدلی تیر کال زما په یاد پروژه کې طالبانو خپلې حملې کمې کړلې د افغان حکومت او امریکا ریپورټونه ورکول چې طالبان کمزوري شوي دي د دوی په رهبرۍ کې جنجالونه راغلي دي هماغه و چې په وروسته دو هفتو کې یا په اخرنۍ اونۍ کې طالبانو خپلې حملې زیاتې کړلې اوس چې دغسې یو غږ کېږي او دلته طالبان هم وایي تر څو چې امریکا او ناټو پوځان وي موږ وربند نه کوو زه فکر نه کوم چې وربند دې اوسي
سره له دې چې د افغان حکومت لخوا په اوربند هم تاکید کېږي خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی د روژې په مناسبت په خپل پیغام کې د ټیکی ته هم اشاره وکړه او ویل هغه کسان چې په اسلامي ټولنه کې د مسلمانانو د عبادت د مراسمو مخه نیسي له دین سره دښمني کوي او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هغوی د مخنیوي حق لري هر کال د روژې په میاشت کې د افغان حکومت لخوا وسلوالو مخالفینو نه د سولې او روغې جوړې غوښتنه کیږي خو د مخالفینو له لورې تر اوسه مثبت ځواب نه دې تر لاسه کړې
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ چمن سپین بولدک لار د تګ راتګ پر مخ پرانستل شو د یاد لارې له بندېدونه 22 ورځې تیرې شوې او نن نږدې 3 بجې د افغانستان او پاکستان سرحدي نظامیانو تر ناسي وروسته تګ راتګ ورباندې پیل شو پاکلید عزیز الله پوپل رپورت په ګډه اورو
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن د لارې د بیا پرانستل کېدو رسمي مراسم ته د دواړو هیوادونو سرحدي مسولین ورغلي وو د سپین بولدک کمیسار سمنوال محمد شریف غرزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې پاکستانی لوري تیر ورځ د دوستی له دروازې څخه لري پر یوه پرۍ لار په پاکستان کې بند پات افغان مسافرو او نورو کسانو ته د تګ راتګ د اجازه چمتووالی شولې وو خو دوی ورسره ونه منل نوموړي د لارې د خلاصون د پریکړې په اړه وویل چې دوی ته خپل لوړپړو مسولینو د لارې د خلاصون لپاره د تیاری نیولو لارښوونه کړې وه او په نورو جزئیاتو یې نه دی خبر
ترافیک پر مخ یعنی د وسایتو او د انسانانو پر مخ باندې د قرآن شریف په تلاوت په ویلو سره خلاص شو زه خپله پر دروازه باندې وم او د دوی د خوا څخه په نامه د میجر چې د کرنل نو د هغه معاون راغلی پرون دوی دغه خلک پر دروازه باندې کلدلي بیا پر 15 بجې ما او د دوی تر مابین ملاقات و ما ودې ته وویلې چې په دې خاطر چې دا پرسونل درست سره په اداره شي او د یوې لارې څخه باید راشي نو بهتره ده هغه چې دا دروازه خلاص شي
د چمن سپین بولدک لاری افغان تجاران له کراچی بندر او د پاکستان له بیلابیل شهرو څخه خوراکي او غیر خوراکي توکي درمل او نور تجارتي مالونه افغانستان ته او له دې لاری تازه او وچ میوه او طبي بوټي انتقالي د غرض پاکستانی ترانزیت تجارتي مالونه له دې لاری د منځنی اسیا هیوادو ته تیریږي تیر ورځ افغان تجارانو په کندهار کې په یو اعتراضي غونډه کې د یاد لاري د ژر خلاصېدو غوښتنه وکړه او پر پاکستان یې تور پوری کړ چې د افغانستان په اړه سیاست او تجارت یو ځای مختوړي چې له کبله د دواړو هیوادونو تجارت ته لوی تاوان اوښتي د چمن سپین بولدک لار پوره 22 ورځې مخکې پر ډیورنډ کرشه د دوو کلو لکمان او جهانگیر د مالکیت پر سر د افغان او پاکستاني نظامیانو تر جګړې وروسته وتړل شو د کندهار پولیس مقامات وایي چې افغان سرحدي ځواکونه په یادو کلو کې اوس هم پر خپل مخکنی ځایو باندې دي او د لارې په خلاصون کې په دې اړه هیڅ معامله نه ده سوي عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا رادیو کندهار
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه
د ننګرهار په ولایت کې حکومتي ځواکونه وایي چې یو ایرانی له داعش سره د تړاو په تور نیولې د همدې ولایت په اچین ولسوالۍ کې ولسی خلکو له داعش سره جګړه کړې او په چپرار ولسوالۍ کې حکومتي ځواکونو د حمزه په نوم پیل کړي عملیات پای ته رسولي پاکلې د زبیح الله غازی رپورټ اورو
د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقي وال امریکا غک ته ویلي چې په هسکی مینی ولسوالۍ کې له داعش وسلوالو سره د اړیکو په تور یو ویرانې وګړې هغه مهال نیولې چې پولیسو د احمد خیلو په نوم سیمه کې د کورونو تلاشي کوله. نوموړی وایي نیول شوي ایرانی وګړي په خپلو اعترافاتو کې له داعش وسلوالو سره لاس لرل منلې دي. تر اوسه ایرانی چارواکو او داعش وسلوالو د دغه کس د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو که له داعش سره د دغه کس اړیکه ثابته شي نو دا به لومړی ایرانی وګړی چې حکومت ته له داعش سره د لاس لرلو په مسله کې په لاس ورځي. د همدې ولایت پاچین ولسوالۍ کې بیا سیمه ییزو خلکو د اسلامي دولت له وسلوالو سره مخامخ جګړه کړې چې چارواکو پکې د 1500 داعش او شپږو ځایي وګړو د وژل کېدو پخلی کړی. دغه جګړه د اچین ولسوالۍ په وچ کوټ سیمه کې تیر مازیګر هغه مهال نښتلې چې یوه سیمه ییز قومي مشر ملک بهرام د داعش له وسلوالو سره په دې موخه لانجه وکړه چې ګوندې داعش دې د ځایي خلکو له کورونو لرې لاړ شي. د ننګرهار د والي ویانت الله خوګیاڼی وایي د ملک بهرام او نورو کلیوالو سره د داعش وسلوالو په مخامخ جګړه کې 15 داعش جنګیالي وژل شوي چې د ډیرو جسدونه د جګړې په سیمه کې پاتې دي.
خدري ساته د داعش وسلوالو ملکي وزور ترمنځ خطر شوي، د دین خطي په پایله کې 15 داعش وسلوال وژل شوي دي او د وی مرمنې په ګډون شپږ ملکي وزور شهیدان شوي دي. یو بل ته پېښه وایي اوس مهال خطه شتون نه لري، سیمه کې وضعیت آرام دی. ننګرهار والي په لارښوونه سیمې ته لسګون امنیتي موظفین رسیدلي ترڅو د ملکي وګړو ژغورنه وکړي.
په دغه پیښه کې په خپل ملک بهرام وژل شوی دی. د اچین ولسوالۍ یو قومي مشر ملک کمین وای له داعش وسلوالو سره د تیر مازیګر په شوې جګړه کې حکومت د ولسي خلکو ملا نه ده تړلې.
دولت موږ په همغه ټیم باندې د کمانډو سره رابطه وکړه او د واجی سره وایا دم زنګوال والی وایا د سې ته په پورته نه کوم نه کوم سره د تاسو د افتا وکړه دا خلکو په پاتون کړه دې مطلب ته دوی ملاتړ وکړي او دا د دې څه ملاتړ نه کوم مال مالی پولیس دا کوټ مالی پولیس دا ستاندارو کوم خلک دا دغه ورغلی د خپل مالی پولیس ورغلی او خلکو ملاتړ وکړي او حکومت کې سره وکړي
هغه وایي پاچین ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو عملیات هم د تیرې یوې میاشتې راهیسې مخکې نه دي تللي. په یوه بله ولسوالۍ چپلیار کې به حکومتي ځواکونو د حمزه په نوم هغه داعش ضدي عملیات پای ته رسولي چې د تیرو 10 ورځو راهیسې پیل شوي وو. په ختیځ زون کې د ملي اردو د 201 سیلاب قول اردو ویان ډګرمن شیرین آقا فقیر امریکا غږ ته وویل په دغه عملیاتو کې ټول کلي له داعش وسلوالو پاک کړي دي. په دغه عملیاتو کې ټول هغه کلی پاک شوي چې د داعش تر کلک تهدید لاندې وو. زموږ ځواکونو ټول کلی پاک کړل چې مخکې پکې د دولت وسلوال مخالفینو. پرون ورځ دغه عملیات په بریالیتوب سره پای ته رسیدلی دي. نوموړي زیاته کړې چې د عملیاتو له پیله تر پرونه لږ تر لږه 50 داعش وسلوال وژلي او 29 نورې زخمیان کړي دي. هغه وایي په دغو عملیاتو کې یو ځانمرګې بریدګر هدف ته تر رسیدو وړاندې نیولې او همداشان یو موټر بم یې خنثی کړی دی. خو د چپلیار ولسوال معلم معشوق وایي یو شمېر کلي لا هم د دولت له وسلوالو مخالفینو سره دي.
هغه چپه تقریبا زیاته شګه فقط یو کاریزو داغو مانو د غدري منطقې پاتې شوې دي. هغه طالبان دي
ولسی خلک هم په حکومت نیوکه کوي چې په چپلیار کې یې عملیات په نیمه کې پرېښودی دي. تر اوسه داعش وسلوالو لا د دغو عملیاتو او مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. په نورو هیوادونو کې د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي موادو بیې راښکته کیږي، خو په افغانستان کې د دغې میاشتې له رارسېدو سره سم خلک د خوراکي موادو له لوړې بیې نه شکایت کوي. زموږ همکار لیمان یزی نن د کابل په منډۍ کې له عامو خلکو او هټیوالو سره د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو په اړه غږېدلې او دا رپورټ یې رالیږلی دی.
نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د افغانانو په ګډون د نړۍ د نورو هیوادونو مسلمانانو د دغې میاشتې لمانځل پیل کړي دي. که څه هم په نورو هیوادونو کې د روژې مبارکې میاشتې په درناوي د خوراکي موادو بیې راپرېوځي، خو په افغانستان کې خبره بل ډول ده. خلک په دې میاشت کې د خوراکي موادو په ځانګړې توګه د اوړو، غوړیو او وریجو د لوړې بیې څخه شکایت کوي. دا د کابل ښار د باغ قاضي سیمه ده. په دې سیمه کې لوی ګودامونه دي. او خوراکي او نور مواد پکې په عمده ډول پلورل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی شپېته کلن حاجي متین چې د سیمې ته د خوراکي توکو اخیستلو لپاره راغلی وایي هر کال په روژې میاشت کې د خوراکي توکو بیې لوړېږي چې سږ کال هم د دغو توکو بیې ډېرې لوړې شوې دي. هغه چې د وریجو یوه بوجۍ یې اخیستې وایي
اوس د قیمتي ده دروازې مخ هم ده وخت به 1500 به وه اوس به ګوره دغه خپله ده عذر درې مې وکړې هغه د اوس مجبور یم هغه د کېناخره مې وبو دغه چې قیمت است دغه روزه راغله څنګه وکړو خو دا د قیمتي ده.
دغه خربلو سیدونکو جان هغه چې 50 کال عمر لري دای هم د خوراکي مواد ول وړو په یو څه شکایت کوي او له حکومت څخه غواړي چې لک تر لګه د روژې په میاشت کې خلکو ته پارسانه باید خوراکي مواد د اخیستلو زمينه برابر کړي. حق وویل
دولت نه غواړي چې د نرخونه کنټرول کړي لکه ځان چې تجار نه دغه کې د تجار چې روژې شي هر وخت په هر مال کې 100 روپۍ 200 روپۍ دیږي خپل مال پټول جهان کې چې مسلمانان دی حالت نرخونه کنټرولوي دولت کمایي او افغانستان کې روز په ورځ جګی بیا خپل چر چې دغه نم جګشي
خود دکانداران بیا وایي چې دوی په خپل سر د خوراکي توکو قیمتونه نه لوړوي بلکې د روژې میاشتې پر اتک سره هر کال قیمتونه لوړېږي. د کابل ښار د باغ قاضي د سیمې او دکاندار قاسم وایي چې دوی خوراکي او نور توکي له سوداګرو څخه په لوړه بیه اخلي او بیرته په لوړه بیه خرڅوي. دی وایي
مخکې له روزانه نه دا یو وړه ول یو لس نیم سو اوس دی دوه لس نیم سو اوس نه نرخونه جګ شوي دي غواړي هر شی هماسې جګ شوي دي د ورځې شراتله 1400 اوس هغه ورځې دي نه لس نیم سو نه نه سو ولا پروس کلم هم دسی وو پروس کلم سی روزه شرا سیوا سرزان سی دلته جکیږي موږ یې اخلو موږ ته قیمت راځي موږ چې دار شي موږ خپل مال سره پی ګټ اخلو نور تجارانو سی جګی هغه ټوله غوي پلات موږ نه دا خپل مال سره پی ګټ اخلو موږ مثلا هغه چې په زر پی راوړي موږ په یو زر لاس خرڅو کغه پی یو لاس وراري موږ پی یو لاس ولاس وړي خرڅو دا سی دی موږ
د افغانستان د صنایع او سوداګری خونه هم په بازار کې د خوراکي توکو د قیمتونو لوړوالی مانی د دې خونې وایان سی هم په سرلی امریکا غکته ویل چې د روژې میاشتې پر رسیدو سره نرخونه ځکه لوړېږي چې تقاضا ډېره وي. هغه وویل
په کل کې دوه دلیل لري. یو دا دلیل دی چې په افغانستان کې تقاضا لوړه شوې ځکه قیمتونه لوړ شوي دي. دوهم دلیل دا دی چې موږ توکي د نورو هېوادونو څخه واردوو په مغازای کې چې د کوم ځای نه واردوو په هغه ځای کې قیمتونه لوړ شوي دي او توکي په عموم باندې په لوړه بیه پلورل.
د روژې په میاشت کې د خوراکي موادو د بیې لوړېدل نوې خبره نه ده. تیرو کلونو کې هم خلک له ورته ستونزې سره مخ شوي او له حکومت څخه یې غوښتي چې په بازارونو کې بیې کنټرول کړي خو د خلکو دغه غوښتنې ته تر اوسه په جدي توګه پام نه دی شوی.
په افغانستان کې د معلولینو د اقتصادي مشکلاتو په اړه به مو خامخا اوریدلی خو نن غواړو د معلولینو په اړه په یوې بلې موضوع خبرې وکړو او هغه په ټولنه کې کلتوري ستونزه ده. په دې موضوع شفیع سردار د وړتیا او پرمختګ د مؤسسې د رئیس عمر خان سره مرکه کړې.
نو دارته وایست محترم منیب صاحب چې په افغانستان کې د معلولینو لپاره کلتوري لوی مشکلات څه دي؟
د لوی او بخون کې خدای په نامه لومړی خو شاپه سردار خور تاسو او ستاسو د ارادې د لارو لارې خپل ټول هیوادوال تر خپل درناوي مراتب وړاندې کوم. زه فکر کوم هغه ستونزې چې په افغانستان کې د معلولینو لپاره شتون لري هغه دا ده چې د بلګې په توګه که یوه ښځه معلولیږي د هغوی لپاره به دا ډېره ستونزمنه ده چې هغوی د یو کورنۍ جوړه کړي واده دی وکی کم تر کمه هغه بڼه باندې چې دوی غواړي چې دوی دی واده وکی او بل اخره دا به پم دې شکل باندې پاتې کی او ورسته بیا هغه د کم ترې هي صورته وي یا انپیریریټی هي صورته وي دا پیدا کی او بل اخره هغه شخص ته رواني تکلیفونه ښکار کیږي. دا یو لنډه بیلګه ده. نور هم ډیر زیات ستونزې شته ځکه چې کله کې یو څوک داسې وي چې پخا او لاس او یا پر زنور خواص د لاس نه یو ورکړي او بیا دا نیمګړی کی یا د لاس ورکړل کیږي نو تا باندې دلته په یو څه فزیکی یا هيسي یا دماغي یو څه نیمګړتیا محدودیت رامنځته کیږي. کله چې دا محدودیت رامنځته کیږي نو طبیعي خبره ده چې په کلتوري لحاظ هم په دغه شخص کې یو څه بدلونونه راځي او دغه بدلونونه د ډیر وخت لپاره بیا خپل هغه شخص ته د منلو وړ نه وي.
بله بله.
د بیلګې په توګه که یادسې ووایو چې یو څوک چې پښه یې له زنګان نه پاس قطوي پریوي نو هغه هغه مخکې کوم ډول کالی چې اغوندي بیا هغه وروسته چې کچ شي اغوندي زه فکر کوم دا بلک ستونزمنه وي چې دغه پیاسه د همداسې کشاله پاتې شي او لاندې په ځمکه دي جنګیږي. نو دا پخپلا یو ډول ستونزې دي چې کله معلول یا معلولیت لرونکي وګړي چې کله ګوري چې دغه ډول بدلونونه منځته راځي بیا کله ناکله د پخپل رد لپاره هم د منلو وړ نه وي او دی ډېر زیات پیک پی کوي او ځینو خو بیا داسې وي چې لکه مخکې چې ما عرض وکړ دوی بیا رواني او روحي تکلیفونو خواته ځي چې دا ډېر ستونزمنه موضوع ده.
نو منیف صاحب څه کېدای شي چې دغه مشکلات حل شي؟
زه فکر کوم خل هر خو درې ټکی دي چې موږ باید په دې باندې فکر وکړو. لومړی خدا ده چې د معلولیت او د معلولینو د حقوقو په ارتباط باندې باید خلکو ته خبرتیا ورکړل شي. دویمه خبره چې موږ کولای شو هغه تا ده چې دغه معلولین موږ از بیا ځواکمن کو. کله چې معلولیت رامنځته کیږي هغه کاري استعدادونه یا هغه کاري وړتیاوي چې په یو شخص کې وي د معلولیت په پیښېدو سره کله ناکله دغه کاري وړتیاوي له منځه ځي. نو موږ باید هڅه وکړو چې په دوی کې دغه کاري وړتیاوي بیا له سره وروزو بیا یې ورغوو او یا داسې ورته ووایم چې د بیا رغونې په بڼه باندې موږ دوی بیا ځواکمن کړو تر څو دوی وکړي چې ډېر پاسان ډول دوی په ټولنه کې بیا شامل شي او هغه خپل اړونده کارونه ترسره کړي. دریم ټکی چې زه پې فکر کوم چې هغه هم ډېر اړین دی هغه دا دی چې موږ د اسلام د مبین دین له مخې زموږ علما زموږ قومي متنفذین زموږ د ټولنې مشران دوی هم کېدای شي چې دوی د خپل معاوضو د لارې په ځینو عامه مجلسونو کې د دوی د خبرو او توصیهو د لارې دوی کولای شي چې هم د معلولینو هغه ټولنیز حقوق خوندي کړي او هم په ټولنه کې د معلولینو او د نورو خلکو ترمنځ داسې وانډول رامنځته کړي چېرته تبعیض پکې لمن نه وي او تبعیض لمنځه لاړ شي. یعنې توپیر باید دلته پکې شتون ولري. نو زه فکر کوم دغه درې فکتورونه چې ما ورته اشاره وکړه دا ډېر زیات اړین دي چې باید په پام کې ونیول شي.
بله ډېر مننه. هغه کتاب چې منیب صاحب ستاسو د موسسې یا د وړتیا او پرمختګ د موسسې لخوا خپور شوی دی د معلولینو پکې تعریف سوی او د معلولینو د ټرمینالوجي په اړه پکې خبرې سوی دي. د تعریف او ټرمینالوجي ضرورت مو څنګه پام سو؟
شفه سردار خور دا خو یو ډیره مهمه موضوع ده او تاسو ډیره مهمه موضوع ته اشاره وکړه. دا ما یو څوک پیژن د نوم به نه اخلمه یو لوی افغانستان دی ولایتونه نو
بله
دای معلول او خپل یو لاس او خی د زازه یو پجن کې د لاس ور کړیو کله چې په زازه یو کې جنگو
بله
نو یو وخت دای یو ځای کې دی یو چا سره کار وتله اما یو څوک چې دا د خلکو رهبرو دا چې په دې خوا کې یا خوا کې ورځي کې چې وو
بله
دغه رهبر غا باډی ګارډن یا ما پیزین ته تاواز کوي چې ګډه نه پیغام شونټا او څنګه څنګه ته چیرته ځي او څنګه کله چې دای ماولید بل اخر د ورورو دغه خبرو چې ما د هیواد ادای لپاره د خپلواکۍ لپاره قرباني ورکړي د خپل بدن غا خواګه غړي می د لاس ور کړی اما وروسته کله چې زه بیا تقریبا د روغتون نه وزم او بیا غول کېږم بیا خلک ما ته دی واتل پسترګ نه ګوري بلکې ما ته داسې ګوډه او ډونده او شاله او داسې کلمې کاری پات شوله د خبرتیا خبره. زه فکر کوم چې موږ په خو د افغانستان په دویشتو ولایتونو کې د معلولینو د حقوقو په ارتباط باندې کار کړی روزنیز ورکشاپونه هم دایر کړی نه یوازې دا چې معلولین ته بلکې هغه دولتي کارکوونکو ته چې هغه د معلولینو معلولیت په تړاو باندې کار کوي د دوی لپاره هم مختلف روزنیز ورکشاپونه را دایر کړي دي خو دا بسنه نه کوي ځکه چې په ولایت کې تر روز لس نفر شل نفر نو معلولین خو لس نفر شل نفر نه دي زمونږ د انګیرنې او د معلوماتو تر مخې په افغانستان کې د 1 میلیون نه زیات معلولین ژوند کوي هغه په مختلفو ولایتونو مختلفو سیمو کې نو بیا یو څه ډېر ستونزې دي چې دا راکمې دي چې په تدریجي ډول
ستاسو کار ودان ډېر مننه محترم عمر خان منیب صاحب ستاسو معلوماتو څخه. درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په دیزی پایته ورسیده په سولان شي وګړي هم د امریکا غاټ آشنا رادیو خبرونه چې لا دوام لري پیلېږي اوریدل مه هیروي کغوړې دې سره خبرونه واوري او تازه رپورټونه ولولې نو کولای شي چې د امریکا غاټ آشنا رادیو پښتو وب پاڼه ترانځي نیمه مطالب لوستل شي او خبرونه رپورټونه بیا هم اوریدل شي تر بیا هم الله مالشه.